السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د شنبه ده د تلیا میزان 28 د اکتوبر میاشتې 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي پرون ناوخته له بایومیټریک دستګاو مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسما پیل سو. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته یې اورېدلی سئ. انتخابات د خپلواک کمیسون در انشا وی پرون له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو د انتخاب بهیر پیل سوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل سوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون دارالانشا وایي پرون یک شنبه له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیرې سوې. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوي مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
ډېر ژر به دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومیټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراری دي دا به وویستل کېږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یک شنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیه قمندانۍ د امنیت د امیر وحید الله نظامی له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهاري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلولو لخوا ورباندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کم څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا 200 ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کم څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا 1000 غړي ساتل کیږي. په داس حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیه په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنگلوی ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیه د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي. پکې کې له دریو لسیزو د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کوردان یې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د ترکیې د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو لپاره د ځینو اقداماتو پر جزئیاتو له جرمني سره کار کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل چې پرون په پاریس کې به وویل په سوریه کې د ترکیې عملیاتو بشري ستونزې رامنځته کړي او له داعش وسلولې ډلې سره مرسته کوي چې یو بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي. له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواري لپاره دي صادقانه هڅې وکړي. ټولو شکیل لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفا زه تاسو خپل غوښتنه بیا کوم چې د صداقت، شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ څو یو مؤثره حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ دی چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترینګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوې دي. نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي. دا تر یوې لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي. په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل: موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو. زه د سعودي له پاچا او والي عهد سره ښې اړیکې لرم. موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د ښو اړیکو یادونه وکړه، خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چا لاس دی باوري معلومات نه لري. دغو بریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل. په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه، خو ریاض او واشنګټن یې پړه پر تهران اچولې. ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې پرون وخت له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمان پیل شو.
موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د وینې مرکزی بانک وایي چې په ورځني ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته نوي زره سی سی وینه ویشي. خو مراجین وایي
نو دلته چې موږ کله راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه. په هغه صورت کې بیا موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو هغه وینه واخلو.
په بهرنیو راپورونو کې ویل چې د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به ټوله هڅه وکړي. د ژوند په رنګونو کې د اورزګان له یو اوسیدونکي سره خبرې شوې.
د غزاران جوز دا تقریبا بس د کور چای او برایو پلمټو شی په وړم.
خبري مجله مو تر اونې مو بجو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته له بایومټریک دسکاوت څخه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمان پیل کړ. تر دې مخکې ویل سی وی چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نسی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون اوخت ازادي راډیو ته که څه مونږ ویل چې لومړنی فایل به پر ټاکلي وخت اعلان نسی، خدای ومنل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزی مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی. تفصیل له اجمل ان.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوای د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی. د نوموړي په وینا مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر محمد عبدالله ویلي وو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډېږي. محمد عبدالله ټینګار کړی وو چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهالویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 28 نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یکشنبې په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلی دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کو او وشتم د میزان تمدګي و
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړ چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیک دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکو حضور لري چې پروسه لنګدي څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومیټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسېدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاټ څرګند کړ چې ډېر زر به د رای ورکوونکو د اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومیټریک رایې او هغه رایې چې تکراري وي وایستل شي. د په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهالویش سره سمې پرمخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسون چارې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلي شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته په پام هغه څه چې ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې پرون یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې سوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. اجمل آن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه.
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولی ده. یو مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ واقع کېږي، ولې موږ درې ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه چې لازم وه بل اخر نن په دې وتوانیدلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نه وروسته د هغه ډیټا انتقال مخکې رسما شروع کړو. موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکوو چې موږ ټولې پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقوو. دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو، خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلی دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ څون یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کړو او وشتم د میزان تمدګي.
ښاغلی ننګ، له بایومیټریک دستګاه څخه دغه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد پر څرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي، اوس چې تاسو وایئ دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده د هر کمپیوټر تر شا د دریو ناظرینو نه ډېر، د هر کاندید تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته حضور لري او هلته موږ ټول پروسه په شفاف ډول باندې ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې ګواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې مونږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکو چې زمونږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې مونږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخته وړي دي او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره کړو.
ښاغلی ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو ریپورټونه خپاره شوي وو او داسې ویل کېدل چې هڅې شوي دي. اوس چې له بایومیټرک دستګاهو څخه دغه معلومات یو مرکزي سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډمن یې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې د هغوی د اخري گزارش پاسپاس چې موږ په سره شریک کړی هغې دا ومنله چې په سرور باندې 16 ځله تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي، ولې هیڅ نه وه. دا سیکورټي د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو 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 قدم هم مختن دی راغلی. بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده او ټول سیکورټي د هغې د خپله کمپنۍ په غاړه باندې ده او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
آیا ډیموکراسي په افغانستان کې په مړه کېدو ده؟ ډیپلومات خبرونې تر دې سرلیک لاندې د یو مطلب په سرټکو کې کښلي، د ولسمشرۍ وروستي انتخابات او ورسره د حکومت ډېرې ناکامۍ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رحیاب د افغانستان د ولسمشرۍ د سپتمبر د 28 نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي، افغانستان له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون به د راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانانو ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېرې جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکې پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کم رایه ورکوونکو خپلې رایه استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د تیرو د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي. په ټوله کې په تېرو 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هیواد کې عام دی، بې وزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزورې شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه، بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي، نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزورې شوې او دا چې اوس مړینې ته نږدې ده علت همدغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړوونکي پر وژلو تورن دی یوه لیکنه خپره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړوونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یوه ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو، د میړانې میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محاکمه تر اوسه روانه ده.
په افغانستان کې د سهار 8:40 کېدونکې دي. د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد له ګوټ ګوټ څخه 90,000 سی سی وینه ټولوي. د دې بانک چارواکي وایي چې د دې وینې نیمایي برخه د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته راټولېږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
په داس حال کې چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځني ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې چې هر پاکټ 450 سیسی دی ویشي او اوس مهال 1213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري، خو یو شمېر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خار اوسیدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سه روز میشه که یکی از عضو اقاربم به خون نیاز داره.
درې ورځې کېږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم خو نه پیدا کېږي. د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
یک مسله بسیار جدي است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ وینه په کار وایو، مریض هم درلودل جلال آباد نه موږ تکامل تور سرغلی د وینې له خطره نو دلته چې موږ کله راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه. وای تاسو وینه حتی د موږ د باز له دوستان له جملې څخه یو ډیر خفه شه، ځکه هغه ویل چې ولله د سرخم بانک مرکزی بانک خونده چې ولله ته وینه نه پیدا کیږي. په هغه صورت کې بیا موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو لغنه وینه واخلو.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي که څه هم دغه ستونزې مني، خو د حل لپاره د یو لړ اقداماتو خبره کوي. د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی:
ما تانستیم که با راه‌اندازی کمپاین‌ها خیلی
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي. زموږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی. زموږ هڅه هم دا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی.
له دې وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هوارۍ په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي. د کابل ښار اوسیدونکي:
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي مونږه وجیبه ده، د دې تر څنګ له صحي اړخه، چون زه ډاکټر نه یم خو مونږ چې له ډاکټرانو اورېدلي، له صحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري. د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي. زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دغه کمپاین عام شي په ولایتونو کې، په پلازمینه کابل کې.
د یادونې ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې د ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې له مخې په ورځني ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علي خامنئي سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل ان.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته له رسیدو سره سم دا خبرې وکړي. نوموړي وروسته د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له ستر مشر آیت الله علي خامنئي سره هم جلا جلا لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته ځي. دا پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نوموړي وویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې وویل
خاغله ولسمشره، له تاسو سره خبرو زو هڅولم. زه به اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زه بیا دا خبره کوم چې موږ به د منځګړي نه بلکې د سهولت کار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی وو او موږ غواړو یو ځل بیا همغسې کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواری ممکن دی.
سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخې نه وي، خو د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم سوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپله ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې په رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنۍ ویلي د دې هیواد پر یوې تېلوړونکي کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که هم دا پېښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو په شتون یا نشتون کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړی چې ژر به دغه بهیر بشپړ سي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون د پیروسکو ښار ته څیرمه د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلولې ډلې یا داعش په سلګونو ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندانه تښتېدلي. په داسل کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبري د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کوردانې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسېدو هڅې چټکې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هېواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترنګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي.
د ژوند رنګونه
مهرباني وکړئ ورور، ستاسو نوم څه دی، د کومې سیمې اوسیدونکي یاست او څه کاروبار کوئ؟
زما نوم عبدالبلادر سوز دی، دلته زرنج چلوم.
دلسوز صاحب راتوای چې څو کاله کېږي دغه د زرنج کاروبار کوي؟ چلی
تقریبا 15 کاله کې جنگو مخکې مرانی ول یو کال دوه مخکې د زرنج چلوم.
زرنج دې څنګه رانی ول او څومره عاید لري؟ په څو دی رانی ول؟ څنګه دې کار ته مخه کړل؟
دغه زرنج مرانی وي دوه ما 5000 کلدار درلودم، خو څوکا څوکا د زرنج د څو وخت په پور رانیولې د زرنج غاړه مې وویستله. دغه زرنج اوس دا تقریبا بس د کور چایو برایو په لمیټو شی په وړمه.
راتوای چې څومره عید د ورځې لري، څومره د په دې اړه باندې راتوای؟
زموږ د زرنج کار خو داسې دی، یو ورځ 1500 کلداري، کله زر کلداري، کله 800، دغسې قدر کې پیدا موږ لرو د ورځې.
او راتوایلی سي چې مثلا د دغه زرنج په اړه باندې راتوایس چې څه ډول خلک، څه ډول بارونه تاسو پکې وړئ؟ په دې
زموږ خو بارونو کې زرنج دي، څوک کډه وړي، څوک ته کور شام وړي، او څوک غنم را وړي. ورور او داسې پلوړ نور داسې زرنج دي، لږ زرنج دي، پټ زرنج نه دي زموږ ته.
ششه یعنی بارونه وو دام بیا تاسو خپل بارونه ورپورته کوي که نور څوک درته
نه مژم کومک سره کو؟ خو باروالان مر سره کومک هیڅ بار وړي مر سره
باروالان سره کومک. دا راته ویلی سي چې مثلا په دغه د بار کرایه بیا تاسو ورکوي، تاسو ورپورته کوي، هغه جلا پیسې ورڅخه غواړي بیا څنګه کوي؟
نه دا داسې تاسو چې خبر سره وکړه دا بار د بیا جلار پین نه راکې بلا بس هغه زرنج کریا راکې بار دغه مشکل سره پورته کو.
څومره ډیر نور دي ساس په څیر باندې نور څومره ځوانان دلته زرنج زرنجان چلی د خپل په طلبانې دغه کاروبار؟
تقریبا زرنجان خو بیخي ډیر سوي دي چې ګردم په شهر کې چې کارګر د شهر دی د اطرافو لارې بندې دي. تقریبا دا منار بغل ته دلته جیش تلویش زرنج خالي دلته دریج پر دغه اشتاب زرنجان بیخي ډیر دي کاروبار زرنج دی اوس نسته خو لارې بندې دي چې لارې لای بیا زموږ ښه کارستم.
د خپل کاروبار څخه څومره خوشحاله یې؟
والا شکر دی فضل خدای، خوشحاله د خپل کاروبار ته. وروره بالا خپل کاروبار دی، کله سوي کله نه سوي، خو بیا خپل کاروبار دی. دغه سکور ته نه یو کله بس خپل روزي رسېږم.
خیر، ډیره مننه.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نه واورئ.